السلام علیکم زه امید زهیر مالمو په دې خبرونه کې هر کله کوم لمړی لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې خزی د خوځو تر څنګ ودرېږي اوچا پرون جمعه په یو مفصل اعلامیه کې یو وار بیا پر طالبانو انتقاد وکړ چې په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز لګولی دی د اعلامیې په دوام راغلی چې خزی په غیر دولتي مؤسسو کې له 15 تر 30% پورې کاری قوه جوړوي چې په ټوله کې د بشري فعالیتونو 80% برخه پر مخ بیایي د اوچا په خبره هڅې روانې دي چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز پای ته ورسوي طالبانو دوی میاشتې مخکې په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز ولګول د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون یې په پکتیا ولایت کې د رسنیو پر ستونزو له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې د دې کمیټې د ټویټ له مخې په دې غونډه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو او حکومت د یوې ګډې تنظیمونکې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي دا ګډه کمیټه به د هغو چیلنجونو پر وړاندې مقابله وکړي چې محلي رسنۍ ورسره مخامخې دي اوس له هغه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په دې هېواد کې ګڼې رسنۍ له محدودیتونو سره مخامخې شوې دي په تازه مورد کې د هلمند ولایت ژورنالیستان د تصویري او ویډیویي راپورونو له جوړولو منع شوې دي د لندن خاروال صادق خان په دې ښار کې د افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو لپاره د استوګنې د 600 کورونو د جوړولو خبر ورکوي راپورونه وایي دا پروګرام به د 2024 کال د مارچ تر 1 دوام وکړي صادق خان پرون جمعه وویل د پناه غوښتونکو د کورونو پروګرام د افغان او اوکراینیانو لپاره چې د بحرانونو له امله له خپلو هیوادونو وتلي او اوس په لندن کې اوسي چمتو کیږي د لندن خاروال ټینګار وکړ چې زیات پناه غوښتونکي په داسې موقتو کورونو کې اوسي چې د استفادې وړ نه دي د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې 3 اونۍ مخکې راپور ورکړی چې دا مهال په برېټانیا کې شاوخوا 9000 افغانان له خپل هېواد تر لیږدولو 3 میاشتې وروسته هم په لنډمهاله کورونو کې شپې او ورځې سبا کوي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت پوهنتون کې د افغان انځورګرانو او لیکوالانو یو نندارتون پرانیستل شوی دی په دې نندارتون کې د 500 افغانانو آثار چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته خل شوي یا لیکل شوي دي نندارې ته ایښودل شوي دي په دې آثارو کې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته د خلکو بېوزلي په ځانګړي ډول بیکاري راتلونکي ته هیله نه لرل او ویره انځور شوي دا نندارتون به د مارچ تر 1 پرانیسته وي سپینا ماډی وای روسیا پر دې غور کوي چې ایران ته د پوځي همکاري د پراختیا په لړ کې جنگي جټالو ته کې ولېږي تر دې مخکې راپورونه ورکړل شو چې تهران مسکو ته په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ورکړي چې په اوکراین د یرغل پر مهال وکاروي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا وایي جانکر به پرون خبريالانو ته وویل دوی په باور روسیا خای له ایران سره به بساره پوځي همکاري وکړي چې په هغه کې به میزایل برېښنایی او د هوا مدافع سیستمونه شامل وي جانکر به دا هم وویل مسکو خای تهران ته جنگي جټ الوتکه هم ورکړي او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې پر ځنې شرکتونو بانکونو تولیدونکو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړي دي دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې د شرکتونو او اشخاصو له روسیې سره مرسته کړې وه چې د روان کال په لومړۍ کې لګول شوي بندیزونو په بچ کېدو پاتې کېدو کې مرسته کړې وه دا څوم وار دی چې پر روسیې پر اوکراین د غیر موجه یرغل له امله دا ډول بندیزونه لګول کېږي د روسیې د اوسپنې او قانون سکتور هم د امریکا د خزانې وزارت په بندیزونو کې پنخه شوی دی دا تر ټولو د پام وړ بندیزونه ګڼل شوي دي
اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو لمو سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالي درې غړی ماهر مومند نو موري وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې خځو ته د مالی پیاوړتیا زمينه برابر کړي میلمه ته خرغلاست وایو او په پایل کې ورنغړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راتوب کړي
مالی غختلتیا دې ته ویل کی چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آگاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي په شیانو باندې مصرف وکړي څه رقم سپما وکړي څه رقم پسنداز وکړي او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي بلکې په دغه طریقې پوشي چې دا خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي په دغه طریقو باندې پوسیږي
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي
کېدای شي چې پاغ ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دی نور مملکتونه دي هغه کېدای شي چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی او خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېدای شي هغې ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې ویلی شي چې مالي نغښتلتیا د ښځو لپاره ډېر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. ښځو ته مالي نغښتلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېدای شي هغه خو ورته حتما مخ کېږي، بلکې ښځو ته تاوان چې دی ډېر زیات رسېږي کله چې دوی مالي غښتلتیا ونه لري.
کله چې مېرمنې خپله ګټه ولري پامه خبره په خپلو پښو ولاړې وي، دا څومره بیا ورته ښه دی؟
دا خو ډېر ورته ښه ده، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا ګاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دي هغوی ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي او په ټوله کې ټولنه ته ګټه رسیږي. نو دا چې ښځې غښتلتیا ولري د مالی له لحاظه دا چې ډېر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږ ښځې درلودلې چې مالی غښتلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنې ښځې تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارلو کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته کار کولو، یعنی دا هغه په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار آزادی، ښځو ته د شغل آزادی، ښځو ته د مالی غښتلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پرمختللو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ته ورګرځو، که درته وایي چې په ښارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کومو کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د ښارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې ښارونو کې ښځو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، ښځو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غښتلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تشبثاتو او تجارتونو کې دوی چې صحیح مې ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوانه د ښځو د مالی د غښتلتیا لپاره فلاس رسۍ کې ولې خلکو ته، او دا ټریننګونه چې ترقم یو څوک یو ښځه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، دا غي ټریننګونو موارد موږ ډېر زیات پستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوي مخکې لدینه چې جمهوریت سقوط وکړي، اوس چې ښځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود دی چې کله هغه حاکم نظام د ښځو د مالی غښتلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرینه دي، وظیفه ته پرینه دي، نه تنها دا شي دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرینه دي، لدی سره سره تجارت او سرمایه گذاری ته پرینه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته منګه د دې لار خونه وکړو چې څه رقم خزه کولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعض کارونه دي چې خزه و سم کولای شي، غدا مثال آنلاین څه باندې شین تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ ست باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خوانه د حمایت بون شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویلای شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاره کې وکولای شي چې خره مالی غښتلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، کاغه هنر سیګل کڅنګ چې خو اول د جمهوریت په دوره کې مایر کوشش کولای شي. خبر دا ده چې دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالین جوړوي، خپل نشي خرڅولای بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه یې د خپل فامیل هغه اقتصاد پر ښه کړي.
بله کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې دا چې د ښارونو ښځې د ته اړتیا لري بلکې کلیوالې مېرمنې هم بېلابېل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو مېرمنو ژوند په دې هکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، مېرمنې هلته ژوند کوي. هغه مېرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي هغوی هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لاره اچولی شو، بوټم په لاره اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو فارمونو درلودل، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي کنه، چې دا په کورونو کې داخل سټرابري چې ورته وایي کنه، توت زمینی یا دا شیان چې دي اغلی، یا هم غالۍ جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي ښځې په کرو بانډو کې دغه کارونه کولی شي. خوایم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولی شي چې هغه خپل مالي غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و مامنګا په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې وې چې ښځو ته مو په کلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر یې داسې و ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو. په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخته دا غینه ورسته بچ دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخته.
که درته وایي چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او له دینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته هغه ور نه اخیستل کیږي؟
ګوریا بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کده مالی ټکنل پینو کې دا چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غي نه سلام مشور واضح شي. مثال دی یو اسلامي خبردار چې دی خو نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پښتنه دا یو اسلامي خبره ده. مګر په پاس رافتر ټولونو کې د افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډیر دی برسېره ده نسبت اسلامي ژوند ته، مدني ژوند ته. هغه ته کېدای شي خو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي، لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي، او یا په نورو مسایلو کې دا هغوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بخش کې په تعلیمی بخش کې وي یا په نور بخش کې وي. نو کله چې ښځې مالی غښتلتیا پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کیږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي، هغه د ټولنې عزاوي، هغه د خپل فامیل عزاوي، ورونه، خویندې، میړه، پلار، زمن، دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګه باندې.
له بده مرغه دا هم لیدل کېږي چې کله یو ښځه خپلې پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نه بیول کېږي، که یو ځل بوزي په دویم ځل درېیم ځل چې سره لیدې چې ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کېږي. هغه عامه خبره هم دا ده چې له کومه سي دومره تا ته دومره له کومه کوچې هره ورځ بوزو ډاکټر ته په دغو ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکړي.
بیا خو دا ټول بیرته راګرځي همدې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد ښه نه وي مالی غښتلتیا ونه لري، نه تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برج یو انسان ورته لاسرسی ولري هغه دا ده چې کامل خواړه، کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې، نباتاتو کې، په مختلفو غوښو کې، مختلفو نورو خوراکي موادو کې څوک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري هغه صحت ښه نه وي، او کامل خواړو د درلودلو لپاره مصرف پکار دی، پیسې پکار دي. نو د همدې ځای نه که تاسو شروع وکړئ چې کله کامل خواړه ونه لري هغه صحت ښه نه دی، کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري، تک دپاره پیسې ضرورت دي، بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسې نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې توانېږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي طور کې چې کم یو ډاکټران دی هغوی ته پیدا کړي او په هغې باندې مطرف را دي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ همدغه بد اقتصاد دی، مالي نغښتیا ده.